په پیښور کې د مازیګر څلور پنځه بجې شو بخې پنځه بجې شو دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبري ګړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعات او رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو
خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په دې صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ذمہواری په وفاقي حکومت راځي. پاکستانی ولسمشر ویلي زر بل هیواد نه امنی ختم کړي او د یمن په شمال کې هوایي بریدو د سکول لز د ښوونکي وجلی او اتوي شی جوبل کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پر وسخټک وای په دې صوبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ذمہواری په وفاقي حکومت راځي. نوموړي پروند سواد د دورې پر وخت یو جلسې ته خپل وینا کې ویل مرکزی حکومت دغه صوبې ته د خپل برخې بجلی نه ورکوي.
نیمه صوبه د خپل ضرورت ته زیات 1000 میگاوات بجلی پیدا کړي. هغه حق ته موږ نه وو. لیکن د آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي
هلته وفاقی حکومت په وار وار ویلي په هیواد کې په عمومي توګه د بجلی کمی دی چې له وجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین ویلي زر به له هیواده نه امنی ختمه کړي او دا چې د کوټې په برید کې ککړ کسان به زر عدالت ته وړاندې کوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان جوړېدو کلیزې غونډې ته په وینا کې وویل د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات اهم په وروستي پړاو کې دي. پاکستان فوج ویلی دی چې د ترګری د مخنیوي په قومي اکشن پلان بشپړ عمل درآمد نه دی شوی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي د سولې په بهیر کې تر اوسه د پاکستان او طالبانو ښه نیت نه دی لیدل شوی. پرون له مشالو سر په ځانګړي مرکه کې حنیف اتمر وویل د پاکستان او طالبانو هغه وسلوال چې په پېښور امی پبلک سکول یې برید کړی وو دوی ونیولو، خو د په خبره پاکستان تر اوسه د افغان ماشومانو وجون کې دوی ته نه دی سپارلی.
د دوی ماشومان یې چې وویشتل په پېښور کې یو کس وی په نامه د مفتی خالد، هغه مو د سکیر کې تاسې موږ ته یو کس را وښایست چې زموږ اولاد یې وژلې یو تاسو نیولی د حقانی د شبکې سه یا د کوټې د شبکې سه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ځانګړې مرکه به ډېر زر په مشال راډیو او ویبپاڼه خپره شي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام وایي دغه سیمې د کډوالو واپسې اخري مرحله شروع شوې چې د روان کال تر پایه به سرته ورسیږي. نوموړي تېر ورځ د مشالډو سره په خبرو کې ویل د دې کډوالو سره د ستنېدو پر وخت ضروري مرستې هم کیږي. یادې بي چې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم پوځي عملیاتو له وجې شاوخوا 140,000 کورنۍ بې کوره شوې وي. د پاکستان ځنو سیاسي ګوندونو وکیلانو د کوټې ځانمرګي برید د دې هیواد د استخباراتي او حکومتي ادارو ناکامي بللې او په ټولو خواوې غږ کړی چې ترګرې لمن زړولو لپاره یو موټی شي. په کوټه کې د تیر ګل ورځې په ځانمرګي برید کې د وجل شو فاتحې لپاره پرون غړي د جمعیت العلماء اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمان خبریالانو ته وویل چې دا قسمه پیښو رامنځته کېدل د ټولو خواوو کمزوري ښایي. بلخوا د سینټ چیرمن رضا رباني اهم پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل د ترګرې پر ضد پوځ او ولسی حکومت لره یو ځای کېدل پکار دي. د ګلپور ورځ د کوټې په سول هسپتال کې د شوي ځانمرګي برید ذمواري جماعت الاحرار او داعش وسلوالې ډلې منلې. په دې برید کې څه باندې اویا کسه وژل شوي وو. مشال لري ته وګستئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي وحدت حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې بریالی شوی دی. ښاغلي غنی نن د ځوانانو روزنیز پارلمان په پرانیست غونډه کې وویل د مشرۍ د اصولو له مخې یې افغانستان له یوازې توبه وژغورو او برعکس هغه ګاونډیان یې یوازې کړل چې افغانستان ته بدبینه وو. ښاغلي غنی که څه هم له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د اختلافاتو په اړه واضح ډول څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه مشري په عکس العمل نه کیږي. د وروسته هغې چې تیره پنجشنبه د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ولسمشر انتقادونه کړي وو. د یو بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د بغلان د امنیه کمانډانی د امنیت امیر جنرال امیر ګل حسین خیل نن مشال دوتول چې دغه خطا تیر شپه هغه محل پیل شو چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسټو برید وکړ. خاغل حسین زیاته کړه چې په دغه خطا کې شپږ طالبان وژل شوي او دوه نور جوړل دي. وسلوالو له هم پر دې اړه سند ویلي. یو وتلې مرستندوی اداره وایي د یمن په شمال کې هوایي برید د سکول لس د کوونکي وجلې وته ویشې جوبل کړي. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ویلي په دې په صدا ولایت کې دغه هوایي برید یو ورځ مخکې شوی. پر دغه سیمه د ایران ملاتړې حوثي یاغیان کنټرول لري چې پر ضد یې د سعودي په مشرۍ اتحاد هوایي بریدونه ترسره کوي. ملګرو ملتونو د یاد برید پخلی کړی او په سیمه کې د تشدد د زیاتېدو خبرداری ورکړې. کوردی ملیشاو د عراق په کوردی سیمه کې عملیات پیل کړي. دا د هغو هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له داعش وسلوالې ډلې د موسل خار نیول دي. دغه عملیات نن د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد له سختې بمبارۍ لږه شیبه وروسته پیل شوي. د عراق د کوردی سیمې وسلوال ځواک کومندان ویلي دي د عملیاتو په لومبیو ساعتونو کې یې شپږ کلي له وسلوالو نیولي. موسل خار د داعش وسلوالې ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدرالبادی هوډ څرګند کړی چې روان کال تر پایه به دغه ښار له وسلوالو بیرته نیسي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د روانې میاشتې په 14مه نیټه د ترکی دروره کوي. په ترکی کې د تیرې میاشتې د ناکامې پوځي کودتا وروسته د زرګونه حکومت مخالفه کسانو پر ضد کاروایانو باندې دغه هیواد او غربي قوتونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک غواخ کړی چې که وفاقي حکومت دغه صوبې ته دغه برخې بجلی ورنکي نو د حکومت به پر ضد احتجاج وکړي.
شاله په خور کې وزرا وزم او زه ګورم چې دا دفتر څنګه چې پښتواله چې کله پر موږ ته بجلی ورنکي.
د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو او مدافع وکیلان د کوټې د تیر ګل ورځې د حملې لپاره د ملامتیا ګوته د هغه هیواد استخباراتي ادارو ته نیسي.
الزام لګی چې د را باید نو را خو نو زه نسم نیولای را خو به دا څلويشت انټيليجنس ایجنسیان نیسي.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا وایي له دغه قبایلي سیمې د بیکورکل شو خلکو کورونو ته د بیرته لیګلو لړۍ یې پیل کړې.
د دسمبر پر ان شاء الله العزيز مسلسل جاری وي او د کې چې څومره فیملیز بقایا پاتې دي خو خپل لکه ته واپس دي.
پر یو شمېر نور سیمې موضوعات هم رپورټونه اوري. هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر زور دونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک غواخ کړی چې که وفاقي یا مرکزی حکومت صوبې ته د اړتیا مطابق برېښنا ورنکي نو دی به د بجلی د ویش دفترونه وتړي. نوموړي تیره ورځ په سوات کې جلسې ته په وینا کې وویل پختونخوا له خپل ضرورت زیاته بجلی پیدا کوي خو بیا هم پکې د برېښنا پرچاو یا لوډ شډینګ وي. د پسیمه کې د پرمختیایي پروژو پیلولو اعلان هم وکړ. د سیمې اوسیدونکي وایي ژمنې ورسره وشوې خو اوس یې د پوره کېدو انتظار باسي. نیاز احمد خان له سیمې رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د سواد د دورې په محل تحصیلي بریکوټ زرخیله شموزو کې یوې لویې جلسې ته خپله وینا کې وویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې ولسته لویه ستونزه د بجلی نشوالې له وجې را مخامخ ده او د دغې ذمهواري مرکزي حکومت ته
زموږ صوبه د خپل ضرورت نه زیات 1000 میگاوات بجلی پیدا کوي. هغه حق ته موږ غواړو لیکن د آئین مطابق چې روزانه څومره بجلی جوړیږي پاگې کې د مو 14% حصہ ده چې هغه مونږ ترا کی د 2008 چې ان پی حکومت شروع شو مونږ ته په 10% باندې حصہ ملاوي. ما جلوسونه وستل هنګامې مو کړلې اخیری اعلان کون کې والے چې ان شاء الله په خور کې وزرا وزم او زه ګورم چې دا دفتر څنګه چې پسکو والا چې کله پورې مونږ ته بجلی رانه کی.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د بجلی په نوم په دې صوبه کې سیاست روان دی ولې د ولس مسلې نه حل کیږي او د خیبر پختونخوا برخي بجلی روزانه پنجاب ته ورکول کیږي.
د مونږ شپږ سو میگاوات روزانه سنټر اخلي او چاته ورکي پنجاب ته. دې امیر مو کام نه تپوس کوم ته دوه به مشر جوړ شي ترانسفارمر تقسیمې ګریډ سیټر نه نشته سه لاینونه به ټیک نه دي صرف د ووټ ته پاره که پاکستان کې به بجلی پروګرام شو دې صوبه کې به لوډ شډینګي زګه تاسو تاورونه ټیک نه دی ګریډ سیشنو کمې دی
پدغه مقاو وزیر اعلی د تحصیل بریکوټ شموزو سیمه لپاره د سړکونو هسپتال تعلیمي ادارو او د ظلمو لپاره د لوب میدان جوړولو منصوبو اعلان هم وکړو. د وزیر اعلی دغه جلسې په اړه ورسته مقامی تنانو مشال ریډیو ته وویل
زمالم محمد زمین ده زه د غالیګي وینه او سیدن کې ما بهر پاتې کېم دوبۍ کې د دېونو امیدونه دي او ټول چې کم نه وعده کوي او ټول دغه کوي هوس منګ بد دی دغه ته ګورو چې دا صرف وعده دي او کنه نور چې کم نه عملی کاروي پږي کې.
عمر فاروق زرخیر سرتارو د شموزو زرخیرم په تاریخ کې چې کم دې په زرخیر په شموزو کې پورون کې د جلسې نه شوی او دا ډیر زبردست کار شوی چې وزیر اعلی د کراغه نوم به دا وینو چې لکه څنګه عام طور خلق ته غرونه کوي ها وو شي لاړ شي نو چې آیا وزیر اعلی سب کم اعلانات چوکړه نوم به دې ته انتظار کوي دا کیږي کنه کی او ان شاء الله زمو امید دې دا بکی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دین وړاندې سیدو شریف کې ولسته پسندستی توګه مرستې رسون کې ادارې ریسکیو 1122 پرانسته وکړه. د ترڅنګ مټه او کابل کې د ترقیاتی منصوبو پرانسته هم وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی. پاکستانی ولسمشر ممنون حسین ویلی ژر بل هیوادا نامنی ختم کی او دا چې د کوټه په برید کې ککړ کسان بجر عدالت ته وړاندې کوي. نموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان جوړېدو کلیزي غونډې ته په وینا کې وویل د ضرب عزم په نوم پوځي عملیات هم په ورستی پړاو کې دي. احمد الله نور معلومات راکوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی دی چې اپریشن ضرب عزب په خپل آخري مرحله کې دی او ډیر زر بعد ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړي شي. د ازادۍ ورځ په مناسبت سره د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د بیرغ خیجولو دستوریت د صدر ممنون حسین وینا و چې د کوټې په پیخه ټول اولس غمګین دی او د ترهګرې ښکار شوی خلکو د وینې یو یو قطره په دوی قرض دی او بدل به یې اخستی شي. د صدر ممنون حسین وینا و چې د ترهګرې پر ضد جنگ کې قام د فوج سره اوګه په اوګه ولاړ دی.
یہ ایک حقیقت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان
دا یو حقیقت دے چی دو قومی ایکشن پلان تر لاندی د ضرب عزب عملیاتو گٹوری نتیجی مخیتا راغلی دی. اپریشن د کامیابی پا آخری مرحلو کے دے او پر اعتمادیم چی ڈیر ژر با د ملک نہ د ترهګری خاتمہ وکڑے شی او دا ناصر ببیا کل ہم سر راپورتا نکڑی.
پا دستورہ کی دو صدر ممنون حسین نے علاوہ وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزیران، د پارلمان غڑی، فوزی مشران او غیر ملکی سفیر ایران هم موجود وو. په ملک کې د جمهوری نظام په حق له صدر ممنون حسین وینا وا
پاکستان کی ترقی اور استحکام کا راز
د پاکستان د ترقی او استحکام راز په جمهوریت کې پټ دی. ځکه چې جمهوریت په سختو حالاتو کې هم د کامیابی لارې هواروي نو ضروری ده چې موږ جمهوری طرز عمل خپلولو وروسته د ترقی مضبوط بنیادونه کېږدو. په اوسنی حالاتو کې ضروری ده چې په هر کچ د قانون حکمرانی یقیني کړو او په کامی ترقی کې د یو بل لاسونه جوړ شو نو دا داسې ګامونه دي چې قام د مسلو د دلدل نه راوستې شي.
د څه قسمه بدی پیښې مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجو نه تر غرمې دولس بجو پورې او د ملک په ځینو نورو لویو ښارونو کې د سحر شپږ بجو نه تر غرمې دوو بجو پورې موبایل سرویس هم بند کړی شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران او د کوټې بار وکیلان د هغه خار د ورسته ځانمرګي حمله لپاره د ملامتیا غوته د پاکستان استخباراتي ادارو ته نیسي. د دوی په خبره کې د هیواد امنیت ساتونکو ادارو په سمه توګه خپل کار کولې نو د کوټې د تروستي برید په څیر پیښې به نه رامنځته کېده. د کوټې په برید کې چې د هغه خار پر ملکی روغتون د تیر ګل په ورځ شوی و لسګونه مدافع وکیلان مړه او ټپی شوی دی. د مشال رادیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کوچ په لور وختون کې د اگست په اتمه نیټه د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وزل سو وکیلانو او خبریالانو د کورنۍ د غړو سره د فاتحې لړۍ روانه ده. د دې مقصد لپاره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه سیاسي مشران او حکومتي واکداران د کوچ په لور مخره کړې ده. تېره ورځ د سینټ چیرمن میر رضا ربانی او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن و کوچ ته راغلي وو. پر دې مهال د کشمیر کمیټې مشر مولانا فضل الرحمن و خبریالانو ته وویل
ظاهره خبره ده چې موږ په دې باندې خواشینی یو، ټول قوم خواشینی ده او غندو یې ډېر په شدت سره غندو او دا غواړو چې په دې حواله سره بجای دی چې موږ بل ځا په کمزوریو باندې بحث کوو، ولې دا کمزوریان موږ مشترکه کمزوریان نه وبولو او په دې باندې مشترکه عمل د وزیر اعظم سره په مشرۍ کې په مخ وړاندې لاړ نه شي.
که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې د پیش تر شا د ګاونډي هیواد هندوستان د استخباراتي ادارې را لاس دي، خو د بلوچستان سیاسي مشران او وکیلان پر پاکستاني استخباراتي ادارو نیوکې کوي او ویلي دي چې دوی د ولس د ځان په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه به غوښ سو سیاسي مشر حسین آغا ته
دا زما چوکیداران درې تنخواوی اخی، یو تنخوا وایزه فوجیه ماخمه، دویمه تنخوا وایزه سپیشل ډیوټی کو ماخلمه، دریمه تنخوا وایزه د شپې ډیوټی کو ماخله. درې تنخواوی اخی زما د صوبې 70% بجټ زما په چوکیداران خرڅیږي، لیکن ما ته حفاظت نه کیرا. اوس الزام لګی چې د را باید نو را خو نو زه نسم نیولای، را خو یو عام سړی نسی نیولای، را خو به دا څلوېشت انټلیجنس ایجنسیان نسی، هغه به کیف کردار ته رسی. دوی خو موږ رسی، دوی زما تلاشی اخی.
دلته د وکیلانو اتحادیې یو مشر اسد اڅکزی ایډوکیټ وای چې په پیښه کې د وجلسو وکیلانو شمیره د شپېتو څخه لوړه شوې ده.
هغه د شپېته صدر درو شپېته پوری دا وکیلان ګوزمر د شهیدان تروس پوری مشته معلوم سوی دي. په دې کې دوه شهید سوی وکیلان په داسې حال کې موجود دي چې دا هغه شناخت یا دا هغه معلومې دنګ نه دی سوی، و سوم هغه په وردی کې دي. مشته پیجندل ګلوی خالی د دې د وردی سکیږي چې د دې وکیلانو کما وردی اغوستې ده او د دې شناخت روز پورې نه دی سوی، دا مړی وسوم موجود دي. او ورسره تقریبا یو نیم سل نفر چې کم دي اغز مش د زخمیان دي، پاغه کې ډیر زمش زنانی وکیلان دي اغم پکښې دي چې دا غو فلال هیڅ نه د معلومه د مرګ د ژوند.
بل خو د سینټ چیرمن میار زربانی ویل دي چې د وسلووالو ډلو په ضد د نېشنل اکشن پلان څارنه په کار دي چې پارلمان وکړي. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې وو وکیلانو ته کړې ده او ویل چې دا وخت د ولس دښمنه ډلو په ضد فوجي او سیاسي قیادت د یو مټ کېدو ضرورت دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې د عوامي نېشنل ګوند مخکښ او لیکوال افراسیاب خټک مقاله خپره کړې. نوموړي لیکلي د پاکستان حکومت د خو او بدو طالبانو ترمنځ توپیر پالیسی لا هم ختمه کړې نه ده. دی وایي همدا وجه ده چې په هغه هیواد کې په تیره یوه لسیزه کې د نورو توانونو تر څنګ د پښتنو په سلګونو د نظر خاوندانو مشران وژل شوي دي. د دې لیکنې مهمې برخې له اسرار العالم مومند اورو.
په کوټه کې د ورستۍ ونې ځنمرګي بریدو لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لواړوله چې پکې څه باندې شپېته وکیلان دي. د لیکوال په خبره د بریدو د کوټې د دانشورانو ملا ور ماته کړه. د پراسه پټک په وینا دا چې دغه وکیلان زیاتره پښتانه دي او دوی به د خپل صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کوو، نو ځکه لدی ناوړه ګام سره د پښتنو روشن فکر طبقې ته اهم ډیر تاوان رسیدلې. لیکوال افراسیاب خټک وایي په دې تیره لسیزه کې د ریاست تر سترګو لاندې په قبایلي سیمو کې په سلګونه مهم مشران ووژل شول. په پښتونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د پښتنو د کمپرست غورځنګونو شاوخوا یو زر سیاسي کارکونکي وژل شوي. اوس په کوټه کې د پښتنو روشن فکر طبقې ملا اهم ور ماته کړل شوه. د لیکوال په خبره که څه هم ځنې خلک پر دې باور نه کوي، خو د یو خاص پلان لمخې د پښتنو دانشوران لمین زوړل کیږي او د دې نتیجې به ډېری خطرناکې وي. اپراسیا پټک وړاندې لیکي د نه سیاسي هوډ له کبله د ترګرې د مخنیوي کمیکشن پلان مهمې برخې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د مثال په توګه د مدرسو اصلاحات په پنجاب کې د ترګرو او سغدریزو مرکزونو لمن جوړل او د قبایلی سیمو کډوال په خپل سیمو کې آبادول او قومي بهیر کې شاملول د یاد پلان هغه برخې دي چې لا هم نه دي عملي شوي. د پاکستان دنن او له بهر څخه د فشار لکبله پاکستان د ترګری د مخنیوي قومي اکشن پلان خپل کړو، خو ریاست د غیر ریاستي عناصرو لمن زوړلو لړکی ناکام شو او اوس یې هم خپلې د سړې جګړې وخت پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدارز افغان طالبانو، جماعت داوا، جیش محمد او نورو یو شمیر سغدریزه ډلو نه یوازې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي بلکې ځینې وخت خو ډیر زیات پډاګه شي. د مثال په توګه د مولا عمر تر مړینې وروسته د افغان طالبانو دوه مشران له کوټې سره نږدې په ترسره شو غونډو کې وټاکل شول. د افغان طالبانو مشر مولا منصور اهم په بلوچستان کې وژل شو. د پاکستاني وزیر اعظم د بلوڅ هرو سلاکار په خپل ویل دي چې د افغان طالبانو مشران نه یوازې په پاکستان کې ژوند کوي بلکې د په خبره دوی ورته یو شمیر سهولیات اهم ورکړي دي. همدارا جماعت داوا په کشمیر کې د عملیاتو ترڅنګ د ځای کمپرسته ورزنګونو غړي وجني. ساده پښتنه دا ده چې کله یو ریاست دا قسمه دوه مخیزه تګلارې پر مخ بیایي نو څنګه به ترهګري ختم شي او د کوټې برید په څیر د حملو مخنیوي به وشي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپ
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام وایي دغه سیمې ته د کډوالو د واپسۍ اخرنی پړاو شروع شوی چې په خبره یې له بیرته ستنیدونکو کډوالو سره پکې مالی مرستې هم کیږي. په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو له وجې په لسګونو زره کورنۍ د خپلو سیمو نه کډه شوې دي. تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
یو میاشت کېږي چې د سولي وزیرستانه د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور مسعود قبایلانو د بیرته لېږدولو څوارلسمه او آخري مرحله لګیا شوې ده. په دغې اولې سره مشال ریډیو د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجن ظفرالاسلام سره خبرې کړې دي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دغه مرحله کښې به ټول څومره قبایلون واپس خپل کلي کورونو ته لېږدول شي پولیټیکل ایجنټ یایي.
دا څوارلسم مرحله ده، د دسمبر پورې ان شاء الله العزیز مسلسل جاری وي سوا د عید چټیانو نه. او د کې چې څومره فیملیز بقایا پاتې دي هغه خپل لکه ته واپس دي.
د دې خرګي پانچ نه چې دایره ونیږي کوم کوم امداد ور سره کړو؟
دا د ټولو نه پهلې مې پولیو کا تری ورکي، هغه نه پس 10,000 روپۍ ترانسپورت ورکي، 25,000 روپۍ سستننس چارجز ورکوي، هغه نه علاوه دلته مفت خوراک ورکوي.
څورا سي جوړه طبيعت سو ور سره کاو.
الته د کورې په مت کې 1,00,000 روپۍ د فولي ډیمیج هاوس پر ورکو او 1,60,000 روپۍ چې پارشل ڈیمیج ہاؤس پر ورکو، اغه نه علاوه ٹینٹونا این ایف ایس کیس دا ہنس را ورکو او درې سیکٹر چې دی ڈرنکنگ واٹر سپلائی ایجوکیشن او ہیلتھ په دې باندې کار وسره روان دی.
دا کبالیون تا ورتا لک چترنګ تو سویای اغه ټول سہولیات په سونی سره ملوي.
او زه ډیر اعتماد سره او د اوسوک سره دا خبره کوم چې ټول سہولیات ودی تا په ډو سٹیپ ملوي.
متجن کبالیون ژغ دل دی چې می جوړ سږي کورینا مکمل ډنګ غو تا باد نو پات شناس مون لوند چملې می سره ایت سنوي څو یایر
دی ته می جا یو ٹینٹینا خبر کوي او د نمخ دا ته ملو شوې دي. او هغه نه علاوه د جسرنګ ورسي د امجه فورن هغه سروې شروع کوي او کورې پیسې مې جوړه تقسیم اول شروع کوي.
د پوځي عملیاتو په وجه د مسعود کابلانو یو لاک سروېز زرا رجسٹرډ کورانو خپل کلی کورونا پرې شي د وطن نورو سیمو ته باید دلی و. په دغې شمیر کې هغه کورانه شامل نه دي چې کوم په خپل مرزي رجسٹریشن کړای نه دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، خیرګی ټان.
منطقوي اجماع باید وساتو چې د یو د پاره یو تروریست شي او د بل د پاره بچ. دا نه د افغانستان په ګټه ده او نه هم د منطقې. په ډېر صراحت او په صداقت مو دوی ته دا خبره وکړه چې د بندو جوړول د افغانستان د خلکو مشروع حق دی. دا کار کوو د حقانی د شبکې سره یا د کوټی د شبکې سره. یو کس چې زموږ اولاد یې وژلی تاسو نیولی تاسې را وښایست. په دې کې هم سری ټیټ سي سترګې لاندې ولبیږ. که داعش په پاکستان کې ځالګۍ پیدا کړي او پټنځایونه پیدا کړي هغه به هم همدومره لوی سي لکه چې دا نورې بلاوې لوی سوي دي.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره دا ځانګړې مرکه ډېر ژر له مشال رډیو څخه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د شوکدر په پیر کلا کې د مازورانو لپاره یو ټولنه جوړه ده چې وسوه غړي لري. د پرواز په نوم د دې ټولنې چلوونکي وایي له مدیر حیثیت د دې د راجسترولو هڅه کوي خو لا هم په دغه کار کې بریالي شوي نه دي. دوی غوښتنه وکړه چې چارواکي او ادارې دې دوی راجستر کړي چې د خیر ښېګړې چارې پر مخ یوسي. لسیمې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی تفصیل لري.
په پیر قلعه شوقدر کې د شوقدر او د کوزه محمود ایجنسی د مزدورانو تنظیم چې پرواز نومیږي د غړو شمیرې د وسونه اوختې ده. په دې شمیر کې زنانه مزدورانې هم شامل دي. خو د تنظیم د مشرانو په وینا چې دوه کلونه وشو تنظیم د رجستریشن لپاره کوشش کوي خو حکومت تنظیم نه دی رجستر کړی. دغه مزدوران څه مشکلات هم لري او وایي چې که هر کله حکومت د هغوی تنظیم رجستر کړي نو امکانات دي چې مشکلات یې کم شي.
زما نوم عرفان الله دی. اوس د حکومت نه مونږ دا دغه دی چې مونږ د مزدورو دپاره څه ناڅه غبرګو مونږ خو بیا هم داسې کولی شو. بعضې کسان چې ابو کور کې پراته دي د هغوی بس کوي ځه چا سبق هم نه دی ویلی او زنانه چې راشه زمونږ سرپرستی دلته وګوره زنانه په خپلو مزدور دي کور کې ناسې هغوی بس کوي کلونه کولی شي سنټر یې کولی شي.
په دې مزدورانو کې یو شمېر تعلیم یافته ځوانان هم شامل دي چې یا خو سرکاري او یا بیا غیر سرکاري نوکری کوي. دوی وایي چې هغوی ته ځان لپاره نه خو د بې وسه مزدورانو د ښېګړې لپاره هر وخت د حکومتي ادارو سره په تماس کې وي.
زما اسم علي نوم دی. بی ایم ای تعلیم دی. کلاس فوري راته مې راو شوې نه د لا ډیپارټمنټ کې. بالکل رجسٹریشن خو لازم اعلان نه دی شوی نو دې باره کې بس پکا دی چې رجسٹریشن مو شي. نوکرای ورکې پکا ده چې ماهانه سوله مقرر کړي چې دوی لا راځي اره میاشت.
د مزدورانو د تنظیم یو سپینګر مشر شاه جهان سپیشل چې په خپل درځیتوب کوي وای چې هغه د حکومتي ادارو او د شتمنو خلکو نه هم ګیله من دي. نو هغه څنګه
هغه موږ له 500 روپۍ له 100 روپۍ راکې او پاغه باندې موږ د ځان نه دیګه کی دوی نه پکار دي چې موږ لا مطلب چې مخ کې جون ساس کې موږ لا مطلب چې د علم رڼا راکې د زده کړې رڼا را لراکې د کاروبار رڼا را لراکې. لاول موږ د کور نم کمزورې غني یو روغ ماشوم به غي کې مونیسي سکول ته بیم بوزي لس 100 روپۍ به مطلب چې هغه لاله چم ورکې غای سکول به پی وای یا به پس دکړه کای منګ به کور کې نسبینو ساتیره د ایسم نشو کوله ارسو کوله شم خو ته مال غننګ مین راکه چې زما خکلار شم.
بل خو د سوشل ویلفیر محکمې 400 د چارواکو پوینه چې د یاد تنظیم لخوا هغه ته ورکل شوی د رجستریشن په درخواست کې یو څه کمی نو که هر کله دوی دغه کمی پوره کړو نو بیا به دغه تنظیم رجستر شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بیا څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجی شوی دی رازو تا استا دا پاکستانے ہو دا زینو پاکستانے ہو رسپانو دا ننانے ہو اداریو مهم ټکی ورو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دغه اداري لوستي دی او دا مهم ټکی زموږ لپاره ترې
نن ایکسپریس ورس پڼه خپل اداري کې وای د ملک د کورنی صورتحال او د تر هغري پر ضد کامی تګلار باندې یو شمیر پښتنې راولاړې شوې دي او د پوز مشر په خپل او ایل چې په کامی تګلار د سم عمل درآمد نه کې دوله قبل د تر هغري پر ضد اپریشن باندې اغیز پری وته د اداري په وینا کې سه هم حکومت او سیاسي ګوندونو په ګډه سره د تر هغري ضد کامی اکشن پلان اعلان کړي وو خو رستو بیا ځنی سیاسي ګوندونو په حکومت ټکونه وکړل چې په کامی اکشن پلان باندې سم عمل درآمد نه کیږي اداري وای د ځکه چې حکومت یوازې د بیانونو تر حد پاکامي اکشن پلان باندې عمل کولو او یوازې د یو څو نقطو نه علاوه په هیڅ یو نقطه عمل نه کیدو د کوم لقبل چې نن د ملک صورتحال تر دې را ورسېدلو او په کوټه کې دومره لوی خنډي پیښه وشوه اداري اخر کې وای وخت راغلی دی چې د حالاتو ادراک وکړل شي ځکه چې وسلوالو د خپل لاسونو نه دستاني نه دی کوزي کړي دا جنگ لا روان دے نو باید چی دا کمی اکشن پلان پا شلو نکتو پورا پورا عمل وکڑی شی دا دی تر سنگ دا پیخور نخ پری دون کی مشرک رس پا نخ پلی ادر یا کی وی پا ټول ملک او پا خصوصی تو گا پا پنجاب کی دا ما شمانو دا تختولو پر زید سپریم کورٹ لخ پلی اندی نوٹس اغسته دا کمی رسو چی دا پیخور پولیس والا هم لخو با را ویخ شو او دا پیخور دا غٹ سرکاری اسپتال او کلینکونو نا دا ما شمانو تختون کو دا تاو کسانو ڈلی نیولی ادر یا وڑان دی وی لڈیر مدیر احسی دا پاکستان په مختلف خارونو کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښې را روانې وي همدا وجه چې په دې باندې سپریم کورټ نوټس واغستو چې دا معاملہ ورس په ورس سنگینه کېده ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې به پولیسو لا نور چټک ګامونه پورته کول پکار وي او په ساينسي بنیادونو بور لکار کول وي په دې حواله ریاست له به هم خپل ذمہواري پوره کول وي او د هرې صوبې وزیرالاله له به د دې عمل مخنیوي باوري جوړول وي او د دې سره سره باید چې ریاست د بیکوره او بیسو کما شومان لپاره د سرپنا بندوبس هم وکړي او په هر صبح کې د ماشومان د حفاظت قانون موجود دی خو عمل درآمد پر نه کیږي بای چې په دې قانون په سختۍ سره عمل درآمد شروع کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرانس پریس خبری اجانس لکی د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامی دولت وسلوالی ډلې د مشر دغه اجانس د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامی دولت وسلوالی ډلې یا داعش د مشر د وژل کېدو او اکانومیست مجلې بیا د افغانستان په طبي سکتور کې د ښځو د تربیه او روزنې پروګرامونو په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو
اے ایف پی خبری ایجنس لکی دا امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلی چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامی دولت وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید 13 میاشت په ننګرهار ولایت کې په یو هوایی برید کې وژل شوې دي حافظ سعید تیر کال هغه وخت د خراسان سیمې لپاره د اسلامی دولت وسلوالې ډلې مشر وټاکل شو کله چې د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې له داعش سره وفاداری اعلان کړه د خراسان په سیمه کې پاکستان افغانستان او د گاونډو هیوادونو ځینې برخې شامل دي اجانس د حافظ سعید وژنه په داسې وخت کې د داعش لپاره یو مهم نقصان بولی چې یاد ډله په پاکستان او افغانستان کې د قوي کېدو کوششونه کوي تر شپږو میاشتو کمې مودې مخکې هم په افغانستان کې په یو برید کې د ډلې دویم مهم مشر عبدالرؤف خادم وژل شو اجانس لیکي د افغان طالبانو ځینې غړي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اوړېدلې دي چې یاغیان یې ځان د زیات خطرناک قوت ښکاره کولو په مقصد تورې جنډې استعمالوي اجانس لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله پر شام او عراق سربیره د پراخېدو هڅې کوي چې په بیلابیلو کاروایانو او هوایي حملو کې په سلګونو جهادیان وژل شوي دي خو یوازې محدود پرمختګ یې کړی دی بلخوا اکانومیست مجله لیکي د عزیز امیر په نوم د زړه یو ډاکټر په کابل کې د مورا ایجوکیشنل کمپلیکس په نوم د ښځو لپاره یو شخصي پوهنتون خلاص کړی دی امیر چې په کابل کې د یو شخصي هسپتال مالک دی په مې میاشت کې ښځو ته د طبي تربیت ورکولو په مقصد پوهنتون خلاص کړ چې پکې د تاسو د ماشومانو لپاره یو سکول او وړکتون هم موجود دی. په دغه یونیورسټي کې د طب، نرسنګ او د ماشومانو له پیدایش سره تړلي د علومو کورسونه خودل کیږي. مجللي کې په افغانستان کې ډېر شخصي پوهنتونونه دي، خو مورا د خزو ځانګړي لومړی یونیورسټي ده. مجله پوښتنه راپورته کوي چې آیا دغه پوهنتون به د خزو تعلیمي حالت په ښه کولو کې مرسته وکړي که څنګه؟ ډېری افغان جینکې له تعلیم نه محرومه پاتې وي، چې یا خو په کم عمرونو کې واده شي او یا یې میندې پلرونه له هلکانو سره د دوی د ګډ سبق ویلو په حق کې نه وي. د طالبانو د واک په وخت، یعنی د 1996 نه تر 1999 پورې، په پرایمري سکولونو کې د جینکو شمیر 2.5% نه 6.4% ته راټیټ شو. د ملګرو ملتونو د تعلیم، کلتور او ساینس اداره وایي په افغانستان کې یوازې 24% ښځې تعلیم یافته دي. مجله لیکي حکومت پرمختګ اوچتې دعوی کوي او وایي چې 8 میلیون ماشومان په سکولونو کې داخل دي، چې 2.5 میلیون یې جینکې دي. د حکومت په خبره هلته د 2008 کال راهیسې په پوهنتونونو کې د جینکو شمیر سیوا شوی دی. ویل کیږي چې بهرنیو مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې په زرګونو سکولونه جوړ کړي دي او 2,00,000 استادانو ته تربیت ورکړي دي. خو مجله لیکي له سکولونو د جینکو زده کوونکو وتلو شمیر اوس هم زیات دی.
د پښتنو په کور کلي،
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د هیش دلی وصله دالی کې د روانو جګړو لپاره به کور کل شو ته مرستي ورکل شوې دي. د سری میاشتې ریاست وايي شاوخوا 1500 کورونه ته مرستي ورکړې دي. د ریاست چارواکو ویل په مرستو کې د ځند لامل د کندهار او هلمند پر لوی لار امنیتي ګواښونه ول. د سیمې اوسیدونکو وايي مرستي کافي نه دي او دا چې ګڼ کسان اوس هم بیړنۍ او خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. الیاس دایی رپورټ راکوي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکیان چې په منبج کې د داعشیانو
اوریدونکو بخیده اوس راځو دغه د الیاس دایی رپورټ ته چې د هلمند په نادالی کې د روانو جګړو دغلته چې اداوي کیږي چې اغیزمن شو خلکو ته مرستې ورکړل شوې دي. په دغه اړه د الیاس دایی دغه رپورټ اورو.
د نادالی د جګړې 15 ورځې پر کېږي. د نامنو یو سخت جګړو لامل د چانجر څخه د بيزيسو کورنوي لومړنۍ 1500 کسیز ډلې ته د هلمند د سری مش دریاست لخوا د مرستو د ویش لړۍ پیل شو. که څوم د بيزيسو کورنوي شمیره نږدې 4000 تر رسیدو خو سره مشتوي د غسیمو نورو خلکو ته به هم ډیر ژر مرستې ورسوي چې د وسنوي مرستو او راجستر د پروګرام څخه ځندېدلې دي. د بيزيسو کورنوي غړي سره لدی چې په ور سره مرسته سو 15 کلمه توکو خوشاله دي خو هغه کافي نه بولي.
محمد ابراهيم دا مرسته واخ دا خو می کافي نه کینو کورخ می ډیر دی دا چې دې یو کمی سره وتل غشتنه مو دا غوښته موږ من تکرار ته خلاص کور ما سره دي شان ګرد مکمل پات دی یو کمی سره وتل.
محمد قاسم د چنجر ټکان و جنگو جنگو سره واخستم یار دا نو چې ډیر په کور کې ډیرې د غوډونه نه بسې جو کله ژي د غوبل څه وخت بس غشتنه مو دا د دولت څخه زمر سره همکاري وکي زمر من تکرار ته بیرته صافي کې راسي امنیت راولي مخالفین د سیمې خبره کې نو بیا به موږ ډیر خوشاله شته موښتنه
د نادلی څخه د دې ورستوي دوه نوې نامنوې لامل د زورو کورنیو د بيځای کېدو خبر ورکول شوی دی. خو په ناوی او ګرمسیر کې د جګړو د تودیدو سره ویل کیږي دا شمیره نږدې 15000 کورنیو تر رسیدي. د هلمند والی حیات الله حیات وای تر اوسه 3000 کورنی د یادو نه امن سیمو او ولسوالیو څخه بيځای شوی دی. خو د هلمند د مهاجرون د ریاست مسولین بیا یوازې د 1500 کورنوی د رجستر خبر ورکوي. والی حیات الله حیات په یو خبري ناسته کې وویل د بيځای سو کورنوی د سروې تر بشپړېدو وروسته به ټول مستحقو کورنیو ته مرستي ورسوي.
تاسو به معلومه چې د ورستو جګړو لامل د 3000 نه اضافه کورنۍ یوازې له خرګات راغلي دي چې د هغه سروې د مهاجرینو ریاست او نورو ادارو نه پلاره چول شوی دی. ما هیله داد او د تاسو د رسنیو نه په کومک کوونکو ادارو باندې یونیکسار ده، ډبلیو ایف پی ده، آی او ایم ده، که نور نړیوالې ادارې دي، هیله مې دا ده چې دوی په دې کې مرسته وکړي، له موږ سره او میدان ته راودانګي تر څو د دغه بې ځایه شوي کورنیو سره هم د سرپناه او هم د موادو مرستې وکړي.
د نادلي او نوي ولسوالیو هغه اوسیدونکي چې لشکرګاه او شاوخوا سیمو ته کډه شوي دي، اکثرو په دوکانونو، کنډوالو او ان ځینو په ګرمه هوا کې ترشنه اسمان لاندې اړولې دي. د هلمند سری میاشت رئیس اسدالله مایار وایي دا چې تازه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې وي، نو یې د خوراکي توکو پر ویش تلوار وکړ. هغه د مرستو د ویش په ځای کې رسنیو ته وویل غیر خوراکي توکي د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لارې په اوږدو کې د موجودو تعدیدونو له امله په کندهار کې بندي پاتې دي چې وروسته به یې مستحقو کورنیو ته توزیع کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د دوام په لړکی کابل تر رسیدلې. خو د سولې د عالی شورا سرچینه وایي له دې پلاوي سره د خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی پیل شوی. په همدې حال کې د حزب اسلامي استازي وایي له حکومت سره موافقه لیک بشپړ شوی خو پر جزئیاتو یې کار روان دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسیدو وروسته دا دی له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلیدونکی دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالی شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسیدل تاییدوي. خو د خبرو د بل پړاو د پایل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالی شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوي له غړو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوی مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوي او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین با تفاهم کلی در مسائل سند
دوار خواهو ده موافقه لیک ده سند پره عمومی توافق کرده. خبری پای ترسیدلی او هغه پراو پیل شوی چه ده موافقه لیک پر موادو ده توافق ده ترنگوالی پره وضاحت رمزدشی تو دوار ارخونه پوشی چه چنگه او پسر دول ده موافقه لیک اساسی مواد پا عمل که پلی کولیشی
عرصه عملی پیش میبرن.
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
بند پنجم توافقنامه حزب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطلوب به این مسئله است.
د حزب اسلامی او د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت ترمنز د موافقه لیک پنځم بند پر دې مسئله ټینګار کوي چې د دې سند له لاسلیک سره سم د افغانستان دولت رسمن له اړوندو هیوادونو څخه غواړي چې د افغانستان د اسلامی حزب پر مشر او غړو ټول لګول شوي بندیزونه لري کړي. تر هغه ځایه چې موږ خبر یو اړوندو هیوادونو د افغانستان دولت ته دا تضمین همدی موافقه لیک په چوکاټ کې ورکړی دی.
کشورهای بیرونی ای تضمینه به دولت جمهوری افغانستان در چوکاټ توافقنامه داده.
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یو سند چې 25 ماده درلودې لمړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
دي، منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
اردن کو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر نن د هغه هیواد د ځوانانو د روزنیز منتخب پارلمان پرانیسته وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه پارلمان په پرانیستون کې وینا کې له ځوانانو غوښتل چې د تعصب پر وړاندې مبارزه وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د ځوانانو روزنیز پارلمان به 15 ورځې دوام وکړي، چې په خبره د کابینې وزیران به ورته خپل پروګرامونه تشریح کوي. په دې اړه نور له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانان له حد زیات ستونزې لري، او یوازې ځوانان کولای شي چې ستونزې د ملي یووالي په ساتلو سره له منځه یوسي. محمد اشرف غنی د څرګندونې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو روزنیز پارلمان د پرانستلو پر مهال وکړې، او وی ویل افغانان هغه وخت کارنامې ترلاسه کولای شي چې په ملي یووالي سره راټول شي. د ځوانانو روزنیز پارلمان چې د شنبې په ورځ د ولسمشر له لوري افتتاح او په کار پیل وکړ، 15 ورځې به دوام وکړي، او د قانوني پارلمان په څیر به په تمثیلي ډول خپل کارونه پر مخ وړي، خو اجرایوي صلاحیت به نه لري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یاروای د نړیوالو موسسو او د ځوانانو چارو معاونیت په همکارۍ له هر ولایت څخه درې تنه چې یوه انجلۍ ده، له انتخاباتو وروسته د ځوانانو روزنیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. مسلم یار د ځوانانو روزنیز پارلمان ته په وینا کې له ځوانانو وغوښتل چې ملي یووالي ته کار وکړي.
او بدبختی پر وړاندې مبارزه وکړي، د یووالي، وحدت او ورورۍ لپاره د دغه پارلمان یو شعار پورته کړي، او هڅه وکړي تر څو په دې ملک کې چې دا کومې ناخوالې دي او زموږ بیا بعضې سیاسي تجاران چې د دې لپاره هڅه کوي چې زموږ په قومونو او قبایلو وویشي، موږ په سبتونو او ډلو ټپلو وویشي، تاسو ځوانان هېچا ته اجازه مه ورکوئ چې دغو دې کارونو ته هڅه وکړي او یا د دې کارونو پر وړاندې اقدام وکړي.
په تیرو 15 کلونو کې له دې وړاندې 2000 د ځوانانو روزنیز پارلمان جوړ شوی وو، خو تر ډیره پکې په کابل کې میشتو یو شمیر فعالو ځوانانو ګډون کړی وو. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې دا ځل په ولایتونو کې د ځوانانو ترمنځ د انتخاباتو له لارې ځوانانو روزنیز پارلمان ته لاره موندلې. په ورته وخت کې یو شمیر ځوانان بیا انتقاد کوي چې د ځوانانو د پارلمان د غړو په ټاکلو کې شفافیت نه و موجود.
د مسافرو غړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه خوس په نوی رنگ.
حبیب مسافر د سعودي عرب نه در سره
د عمان نه ديار خان خبر کوم.
زه متین جانی د ایران څخه د ژله کومي سلامونه وړاندې کوم.
الو السلام علیکم، د افغان خبر کوم د سعودي عرب نه.
تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کو، ل تاسو سره د ژړه خواله کو او ملمانه کوم. تاسو لکیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو.
د جانان غم بسته کم شنو،
پس موده کی اباسین کمه کوینا
نو پتم اوسې د مسافرو غړې با ډیر زر د مشال په سپو وره
اردن کو د ننګرهار د ځوانانو چارو امریت له لوري د ځوانانو نړیواله ورځ د وی غونډې په ترڅ کې ونمازل شو. د غونډې بنوالو د ځوانانو بیروزګاری د وی غټه ټولنیزې ستونزې په توګه یاد کړه او له حکومت یې غوښتل چې د حل لپاره لازم ګامونه پورته کړي. په دغه اړه نور د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
سره لدی چې د ځوانانو نړیواله ورځ د اگست د 12 نیټې سره برابر و، خو د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د اگست په 14 نیټه د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې ونمانځله چې په سلګونو تنو ځوانانو په کې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی الله احمدزی د ځوانانو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په اړه خبریالانو ته وویل
د دغې ورځې د نمانځلې هدف او موخه هم دا باید وي چې د ځوانانو حقوق او ارتباط باندې جروبه وسوشي، هغه ننګونې او هغه مشکلات چې د ځوانانو پر وړاندې موجود دي هغه ته باید اشاره وسی. مربوطه ولایت مقام او مربوطه اداره چې د ځوانانو په برخه کې مسؤلیت لري شي دوی څومره کار کړی دی د ځوانانو لپاره راتلونکي پروګرامونه پلانونه شوي یو یاداوري ده دغه ورځې د لمانځنې.
د اوسنا احمدزی په نوم یوې ځوان نجلۍ په خپلو خبرو کې د نجونو په وړاندې پرتو ستونزو ته اشاره وکړه.
کومنګور پټوله کې انجن او ځوانان ډېر ستونزې لري، تعلیم په برخه کې، د بیکاری په برخه کې، هغه خزینه چې د هغه خپل حقوق نه دفاع نشي کولای، د هغه حقوق د پخو لاندې کیږي، باید ته توجه وشي د دوی غږ چارواکي او چې ترڅو دوی پټوله نه کې ستونزې مشکلات لري هغه د منځ لاړ شي.
د نصیر احمد اکیمی په نوم یو تن ځوان وایي چې هر کال په زرګونو تن ځوانان له 12 ټولګیو پاريږي خو ډېر کم شمیرې دولتي په هنتون ته جذبيږي. دی وایي چې دولت دې ځوانانو ته د لوړو زده کړو د حاصلولو زمينه برابر کړي.
په زرګونو ځوانان په شرقي ځون کې 12 ټولګیو څخه فارغيږي او بیا دوی کانکور لاري حکومتي پونتونو ته پډيره کم فیصدي د خوخي پونځوي ته لار پیدا کوي. د اقتصادي نگانه دوی دا وسنه لري چې په شخصي پونتونو کې داخله واخلي او خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي. زمونږ مرکزی حکومت نه دا غوښتنه ده ترڅو دغه ځوانانو ته هم دغه خصوصي پونتونو نو لارې دوی ته یو زمينه د لوړې زده کړو لپاره مسايده کې
د دوی د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی الله احمدزی وویل
مخ لډیرو خصوصي پونتونو سره نشټونو سره ننګرهار کې هر کال شي زموږ ځوانان کانکور کې به پیل اعلانېږي قراردادونه ورسره کوو دوی ورپېژنو. په زرګونو ځوانان موږ دغو پوهنتونونو انسټیټیوټونو او د لوړو زده کړو موسسات ته ورپېژندلي دي.
متی الله احمدزی وایي چې د بیروزګارۍ له امله ډېری ځوانان دې ته اړ شوي چې په ډېرو کمو امکاناتو د دولت د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورشي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د ګل د ورځي 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه سلورو بجو.
د خوست د خزو چارو ریاست چارواکي وایي د تیر کال د همدې مودې پر تلسه کال په یاد ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې لګې شوې دي. دوی زیاتوي ولسوالۍ او ترافي سیمو ته د خزو د ریاست د مسؤلینو سفرونه د رسنیو له لارې د خزو د حقونو په باب د ځانګړو خپرونو نشرېدل او د خزو د مسایلو په باب د یاد ادارې کوښښونه د دې لامل شوي چې د تاوتریخوالي په قضیو کې کمی راشي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د خزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله سږ کال په یاد ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي. د خوست د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی مشال راډیو ته وایي چې تیر کال په همدومره موده کې د تاوتریخوالي 15 قضیې درلودې، خو سږ کال تر اوسه 23 قضیې دوی سره ثبت شوې چې د حل لپاره یې لازمي هڅې شوي.
د تیر کال په نسبت د خشونت او تاوتریخوالي د پیښو په سب راجستر او امر او ارقامو کې کموالی راغلی، ځکه چې تیر کال منګه تر دې دمه 15 قضیه لرلی او ساکال تقریبا منګه دروش قضیه لرو خو منګه کوم سفرونه چې وسوالته لړۍ شروع کړی دا نو الته تعلیم کا چټیټه دا واقعا د خلکو ذهنونه تیار دي او عامه په هواي نشته دا
د خوځ د خځو چار رئیس کلیبی خو د تاوتریخوالی په قضیه کې د لګوالی خبري کوي خو زیاتوي چې لا هم د یاد ولایت خځې د تاوتریخوالی د بیلابیلو ډولونو قرباني دي
تر کومه هدا پوره چې دلته منګه ګورو د خلکو نظرونه او دلته من سره قضیه ثبت او راجستر دي ډیر زیات لامل د تعلیم د کچې ټیټوالی ده فقر ده ناپوهي ده د ښځو د حق او حقوقونه بې خبري ده او داسې نورې بیلابیل ستونزې او مشکلات دي
د بی بی امینه په نوم د خوست یوه تن اوسیدونکي هم وایي چې د عامه پوهاوي د بیلابیلو پروګرامونو له لارې اوسمهال ښځې د ځان او کورنۍ په حقوقو پوهېدلې او په دې هم خبرې شوي چې د تاوتریخوالي سره د مخامخېدو په صورت کې کومې ادارې او مرجع ته شکایت وکړي
ښځې اوس په خپلو حقوقو په پوه شوې دي د کامل په حقوقو پوه شوې دي اوس ښځې په دې پوهېدلې وي چې حکومتي ځای ته لاړ شي خپل حقوق وغواړي
د خوست د ښځو چارو رئیسه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه بدمرغه او ناوړې ټولنیزه پدیده ښیي او د ټولنې له مخورو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کوي چې په دې اړه په جمعو حجرو جماعتونو مرکو او جرګو کې په تفصیل سره خبرې وکړي
د خشونت او تاوتریخوالی د کچې په برخه کې په لومړي قدم کې موږ د قومي مشرانو سپینګیرو عالمانو نه خصوصا د حج او اوقافو ریاست نه موږ غوښتنه دا ده چې دوی د ملا امامانو دیني عالمانو ته وظیفه او دنده وسپاري تر څو دغه کچه راټیټه شي
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین کلیوې خوا فقر ناپوهي ځینې ناسم دودونه او له خپلو حقوقو د ښځو ناخبري د تاوتریخوالي له اساسي لاملونو څخه ګڼي بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا مهال د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې 123 بابه د نجونو ښوونځي فعالیت لري چې تر 300 ډېرې نجونې په کې زده کړې کوي د خوست خواوشا 1500 نجونې په پوهنتونونو کې هم پر زده کړو بوختې دي
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په څه حال دي
په واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د خبرونه د پای شیبوته رسیدلی اوریدونکو د اسلام محمد نه د خبرونو لنډی زور
د خبر پختونخوا وزیر اعلی پر وسخټک وای په دې صوبه کې د بجلی د لوډ شیډنګ ذمہواری په وفاقي حکومت راځي نو موري پروند سواد د دورې پر وخت یو جلسې ته خپل وینا کې ویل مرکزی حکومت ورته د خپل برخې بجلی نه ورکوي هلته وفاقي حکومت په وار وار ویلي په هیواد کې په عمومي توګه د بجلی کمی د 4 بجې په ټولو صوبو کې یو شان لوډ شیډنګ کیږي پاکستانی ولسمشر ممنون حسین ویلی زر بالا هیواد نه امنی ختم کړو دا چې د کوټې په برید کې ککړ کسان به زر عدالت ته وړاندې کوي نوموړي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د پاکستان جوړېدو کلیزي غونډې ته په وینا کې وکړې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي د سولې په بهیر کې تر اوسه د پاکستان او طالبانو ښه نیت نه دی لیدل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دغه خبرې پرون له مشال ډو سره په ځانګړي مرکه کې کړي چې ډیر زر به په مشال راډیو وي پاړه خبره شي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په مرکزی بغلان کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده د بغلان د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل د مشال ډو ویل چې د نخطه تیر شپه هغه محل پیښ و چې وسله وال طالبانو پر امنیتي پوسټو امرید وکړ یو وتلی مرستندوی اداره وایي د یمن په شمال کې هوایي بریدو لس د سکول زده کوونکي وجلې او توی شي جوبل کړي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان نن ویلي په صدا ولایت کې دغه هوایي بریدو یو ورځ مخکې شوی. پر دغه سیمه د ایران ملاتړي حوثي یاغیان کنټرول لري چې پر ضد یې د سعودي په مشرۍ اتحاد هوایي بریدونه ترسره کوي. او کوردی ملیشاو د عراق په کوردی سیمه کې عملیات پیل کړي. دا د هغه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې له داعش وسلوالې ډلې د موسل خار نیول دي. دغه عملیات نن د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد له سختې بمبارۍ لږه شیبه وروسته پیل شوي.
د خبرونو ولې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا، اسرا علم مومند او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.